سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخصن نه بجې دي زموږه لازادې رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د راپورونو لمخې د پاکستان د کوړه خټک په دار العلوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي چې په دې ډله کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمیدالحق هم شامل وو. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یوه ځان وژونکې حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانیه مدرسې د ودانۍ د انګړ په جماعت کې هغه مهال وشو چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیجی د اژانس ویلي چې ژغورونکو د جماعت له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته دندن څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور ټپیان دي. دا راپورونه لمخې د تورخم دروازه هم نن جمعه د مسافر او موټرو پر مخ تړلې وه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د تېرو ورځې جمعې راهیسې د دغه دروازې له تړل کېدو پر موادو بار څه باندې 15,000 باری لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې د خپل د پاکستان لخوا پی ورخیزه توګه تنل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزو حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان دی اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي خو په دې اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړي. د اکونومست انټيليجنت یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنې 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال پر افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ونه نتیجه ده د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمن سرګند توپیرونه په ګوته کوي. د هیوادونو د دیموکراسي شاخص د 15 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی دی چې د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ مدني ازادي د حکومت چلند سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وقمنې دوه راهسته د انتخاباتو ټول پروسې لغوه شوی او هیڅ ډول دیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکول شي په سیاسي پریکو کې ګډون وکړي نشته. طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو بتیره د ښځو له اساسي بشري حقوقو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشوالی ښودلی دی. وختي چارواکي د پاکستان په لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د پولیو د دوه نوو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوي پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی. دا په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوي مثبتو پیښو شمېر 15 ته رسېدلی دی. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوې چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزانډ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 15 ورځني کمپاین به له 15 کلونو کم عمره 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځني کمپاین په 16 تونو کې پای ته ورسیدم. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن درېمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې وه چې دا لوبه د لاهور ښار په قذافي لوبغاړي کې روانه وه. افغانستان په سر کې په 4 وګټله او توپخانه یې غوره کړه او د سره افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره استرالیا ته 204 منډې هدف تعین کړې او د هغې وروسته استرالیا توپخانه شروع کړه. خو د لوبې په مینځ کې په دغه لوبغالي کې او یا هم لاهور ښار کې باران ورېدو له امله دغه لوبه ودرېده. قدر من اوریدونکو د دغه خبرونه ډیره برخه د ازادي ادبي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان اړوند راپور ته وسخوښ شهید طالبانو حکومت وایي چې له متحدو ایالاتونو سره یې د دوه تړون پای ته رسیدلی او له دې وروسته پر بنسټ خپل حاکمیت پر مخ نوړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون له پنځمې کلیزې پوره کېدو سره وایي دا تړون د یو پړاو لپاره و. د امریکا متحده ایالات تل طالبان د دوه تړون د ژمنو پر نام علي کولو تورنوي. طالبان هم وایي امریکا په خپلو یو شمېر هغو ژمنو عمل نه دی کړی کوم چې په دې تړون کې راغلي دي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوه تړون په 2020 کال کې د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی دی. یو شمېر افغانان بیا د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. دا چې د افغانانو نظرونه څه دي په دې اړه زموږ همکار فیروزې عزیزي راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون د لاسلیک د 15 کلیزې پر رسیدو سره د طالبانو حکومت وایي چې دا تړون د یوې مرحلې لپاره و او اوس پای ته رسیدلی دی. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه تړون د 15 کلیزې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي دوی دا مهال خپله واکمني د دې تړون پر بنسټ مخته وړي. که څه هم مجاهد ټینګار کوي چې د دې تړون اساسي ژمنې عملي شوي، خدای متحده ایالات تورنوي چې د دې تړون ځینې ژمنې نه دي عملي کړي، هغه څه چې متحدو ایالاتو په مکرر ډول رد کړي دي. مجاهد وویل
فکر کوم تړون اساسي خبرې حل شوي، خو په تړون کې ځینې داسې برخې وې چې هغه باید امریکانو عملي کړي وای، تر اوسه نه دي کړي. لکه د تحریم لیستونه پای ته رسېدل، د افغانستان سره د ښه تعامل ګامونه اخیستل، دا نه دي شوي. موږ دعوت وکړو چې دا برخې باید تکمیل شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د هغه د ادارې لخوا له لاسلیک کېدو لږ وروسته لغوه شو، ځکه په خبره یې طالبانو د یاد تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. له دې مخکې بېلابېلو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوهې له تړون په سرغړونو تورن کړی و. د دوهې تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د 3 خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو اوسني مرستیال عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا باید د 4 په اوږدو کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی وای او د افغانستان د تیر جمهوری نظام له استازو سره د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې وای. خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پای ته رسیدو نږدې 2 مخکې په دغه هیواد کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت سقوط وکړ او طالبان د 2021 کال د اگست په 15 بیا واک ته ورسېدل. ډونالډ ټرمپ په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له څرنګوالي سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او آن په دې وروستیو کې په دوامداره توګه له دغه هیواده د ټولو پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو پر بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. افغانان د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي دې تړون په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا وایي د دوهې تړون منفي پایلې درلودې. د غزنی ولایت اوسیدونکي انوار ازادي راډیو ته وویل
لکه یو مثبت تړون ولو په افغانستان کې 40 جګړه پای ته ورسېده، د مافیا واکمنی پای ته ورسېده. په افغانستان کې یو امنیت راغی، یو سراسري امنیت راغی. د خارجانو پلټنی بي سر او بي پایلې حضور چې صلاحیت درلودل مسولیت نه درلودل هغه پای ته ورسېدو.
خو د کابل ښاري وی اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که چیرته د څه چې دوی ترمنځ شریک شوي وو او بیان شوي وو هغه عملي شوی وای، نو فکر نه کوم چې افغانستان د نن په داسې وضعیت کې وی او دومره ګډوډي دی په وطن کې وی چې منجونې او ښځې دی د خپل اولي حقوقونه بې برخې او په کور دی کېنول شوي.
د سیاسي چارو پوهان له دې ډلې داود مایار وایي د هرې جګړې پای د یوې هوکړې له لارې ترسره کیږي او د دوهې تړون هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له دغو کړو. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوهې تړون منفي او مثبت پایلې لرلې.
افغانستان د حالت مطلوب نه بود از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرګ و میر.
افغانستان د مخدر توکو په جګړو کې د مرګ ژوبلو او تلفاتو جنایي ستونزو او نورو مسایلو له اړخه په مطلوب حالت کې نه و. که څه هم دا ټول له دې تړون سره تر یو بریده حل شول، خو زه نشم ویلی چې له تړون وروسته اوس افغانستان په مطلوب حالت کې دی، ځکه حتی نړۍ هم په مطلوب حالت کې نه ده. له روحي، ټولنیز، عدالت او بشري حقوقو لاړخه افغانستان هم له دې مسلې مستثنا نه ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خبره د طالبانو لخوا د امریکا او د هغوی د متحدینو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو تضمین، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره د مهالویش ټاکل، د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پیل او د دوامدار اوربان په اړه بحث د دوه تړون څلور اصلي برخې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولي کنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د تلیرم سره مرکی کولی ده، نه ډیر ته مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولی، کتاب ته میاړولی، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندی او د شایان مې مخ ته وشاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک و. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونې څي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اویستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکړه ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخېږي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسی نو اغلتا دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وی ګانو رپورټونه رسی. دویم خبره ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوي دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا افغاني ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټونکو پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 21 ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنۍ یم دی نسل کوشای کې هم ز شپک کړ اولاد لرم سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه او تړینو سبشي زبا ورخپریگم هر سه اوبه اوبه بشی ما سره په شام لوی لخکر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د سوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپله ژبه ژوندۍ ساتي. ولې له بده مرغه دې هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وایي که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس پی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکنو هغه نشي لیکلی. د هغې اصل وجه همدا کړه چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړې. که دا لازمي وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبوره نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار د طرف نه چې کوم دی نو دې ته توجه نه ده ورکړې شوې، دې له اهمیت نه ده ورکړې شوې.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کل د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه خپل کلتور خپل طور طریقې هیر کی نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کم ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نو څه چوم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابۍ ضلع کلثوم افضل زید وی چې اوی د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمي ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جي نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوی دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوی ده. د دستوري تابعیا کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمي ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او له دې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دي.
دا ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریالي خالد نیاز راپور مو اورید.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلي کیسه لیکوالي شریف شریف کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا کیسه له تاسو سره شریکه کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلگ مسکشا چستا بشما بس، تو ما تلگ مسکشا چستا بشما بس، یم داس مرور چدر پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت بلېږم بلېږم رڼا بشم بس زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خمو جام او له مینا بشمه بس چې نه راپورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه راپورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را در جما په هوا بشمه بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غیږې ته در ورسم پاچا بشمه بس
ازادي رادیوی مجله له ازادي رادیو څخه اوري. لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوستې ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه بکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. بکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوشې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوړولې. له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅ کله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟
زلمی زما د مور څوار لسم کدیار لسم اولاد و. مور می چی نوی امین دوار سوی و نه غشتا ویلی شکر دی زامن لرم لونی می همستا و زهیره یم بل اولاد رو زلمی لوسه نده پورا خو لکه چی چاره نه درلوده زلمی پیدا سو هو اما غسی چی ډاکټرانو اټکل کړی و داون سندروم ناروغي یې لرله پوره خبرې یې نسوی کولی خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کیږي خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل څوک چې به معیوب وه معلول هم لانه د ټولنې به رټل کېده د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده الماری مې له کالو نه ډکه ده خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم ګلابي کمیس مې ولید وامې خست د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک هم دا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو زما ګلابي رنګ خوښیږي خو نن راباندې بد ولګېد خړ رنګ راته ښه وایسېد زړه مې وسو چې تور واغوندم زلمی را په یاد سو د هغه شین رنګ خوښېده پوښتنه مې ورنه نه وکړې خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې کوم موسم یې خوښ و څنګه هوا یې خوښه وه کوم خوړو ډېر خوند ورکوه هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي خو خپله پوه سوی و زما ممیز او نخود خوښېدل هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه نخودونه یې کلک او خسک ول ممیز هم پاک نه ول دکاندار تل زلمی تیریسته ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل کله به مې له زلمي مننه کوله کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي د زلمي شپېلۍ ډېره خوښېده په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه ډېر خوشحاله و ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله مور به مې ورته په قار سوه بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سورې شپېلۍ سره دې خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي دی چې کله د باندې ووت ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې ځوراوه به یې خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه همدا چې دی له کوره ووت دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه زلمي ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل خو مور مې ویل فایده نه لري که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شېبه زلمی خوشحاله وه خو د چا ور پام نه و نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو هر شی ډېر شو خو ډېر لږ باران ورېده فاتحه به هم ډیر په عزت واخیستل سي چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکی ګونګی و مایوب و د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډیر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څرنګو.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
د ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي، هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي اثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې زموږ رنده یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوی دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوی دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم ځای هم اوس ملمی دي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځین نور داسې یو تاریخي شی ملمی دلته. از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده چې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د اجتماعي بس، بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمه یې مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای، یو نوم پر یو ځای یادیږي، هغه برته مشته څوک راځوندی کی د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه و خونی و دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بل خو بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل:
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي، او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت، صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربېره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت و چې ما د خپل خپله انجینیري فرانسیس خبره کړې. من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډېره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینري مول وسته ده. په ساينس کې وایي 2 او 2 = 4 کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 = 15 شي، او 2 او 2 = 3 شي، او 2 او 2 کله ناکله 4 هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خوا سره ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښتل لیکل کړي.
نه ډېر غمی کړی دا، یعنی خپل دغه کلب کې اچول شي دي که نه، یعنی دا خو ډېر هغه واړي وخت واړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکې کولې، دا مې ډېر ته هغه رقم هغه ته بېرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډېر غمی کې وکړل، نوښتونه مې وکړل، هغې نه وروسته نه چې کله دا پرنټ مې ورکړو دو درې نور کسانو باندې ما د تقریز دی لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا 1 میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډ ډول د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصل ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پاره فرست کلاس، وو پاره ول سټیټ، وو پاره زرګنجام، او دو پاره چلو ورځنی سالي معلومات کې معلومات خبر خمنده. او دویم برخه چې ده د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2009 کال نه، د 2009 کال نه مخکې کوم لوبغاړي مې دیدلی و، هغه غیر رسمي لوبي وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس یې امتیاز نه درلود. 2009 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 500 سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2009 کال نه راډیو خاطر د اوس د چمپیونشپي پورې نه وی لوغاړي په ټیس کرکټ کې 20 کې او 500 یا اوډیا سیالي کې ویدلې دي. یمغه نه وی لوغاړو جغرافي یا تذګرام هم باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګرام جغرافي اړه په ټول خلک بیا په جغرافي کې شي چې راځي. آی جی ډی کرکټ لوګو هم راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مې راخستې دي، اې دې ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړه معلومات مې راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړی شوی ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو مو جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغه ټولو لوبغاړو مو کوشش کوو چې په دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مو بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو دې پاسا صرف څلور سره مونږ مرکې کړې.
امون صاحب، کچیرې د لومړۍ برخې ته راشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه دا خو دقیق معلومات غواړي جن ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایر دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایر دا ان دې متبر سټون نه مامغه معلومات مو ټول راخستې دي متبر سټونه
البته د آی سی سی سایت تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزور هم ده لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی
بیوګرافي د ټول والو سره مخپل مرکه کړې دي دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی یم نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه نه ځنګړي اجازه اخیستې و او د پلیرانو یو ځنګړي ډیپارټمنټ دا انټرنیشنل ډیپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما مرکه تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په استعمال کول سره کوله او چا چې حضوري شته نه درلود د واتس اپ باندې غاڼه ما د هغو سره د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی دی
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده فرزن یو چکل لوبه شروع کړی ده چرته لوبه شروع کړی ده چرته سي شي دلې ده یو څوکلند مثلا یو ورخه هنري ده چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له د غړخ سره هم لوستون کې آشنا شي یغه برخه ته مهم توجه کړی ده په دې کې ده
او دواړه برخې دي یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده بل جدي چې دا ټیکټ چې کوم سیستم زې پیری سوي دي پلیرانو باندې یې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې دا ځل کلو ارمان څه لري همدغه دواړو برخونه برخمن ده جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه کېدیشته چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سيدي کوم خاطره زه انت درځي چې را سره شریکه کړی د دې لوبغاړو
د لوبغاړو ډیر خاطرې ستیا ستګل ابد بیا خاطره درته وایم وای په وزري چمن کې موږ سیمی فائنل او نیمه پایلو په ودیش په ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وای موږ نه چو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته دا چې لوب ته یا د تاس د پاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده دا چې وای مقابل ټیم ته لوب په ګټه ورکول وای زه سره اړه ما غته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو نو دروازه ور ټکوم نو دروازه نه خلاصې وی نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي وای مکمل ټول غاز نیولې دي موږ وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه چې په دوه مو کسر نه و موټر ډالې ته پام اچو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې شرط زنه ورسېلې او د مکر په موږ پلان کریم صادق سمیشنوار ډیر دی نېشنل لوغړې مو وای دا بوس یو نو نو د سړي ری جالي به خاطرې هر لوغړې خپل مغرافس دی په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و د سی بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو صرف یعنی یو څه هم جننه به مطلب نه داده
اجي ام اچھا سليمان خل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړې پات سوي دا وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و وای مونږ میچ کچیر تا مغه میچ مونږ ګټلې نه وای یعنی ګټلې نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن په چړو وای دا ډېر خراب وسو وای دا ډاکټر ام داسن ته وای چې تا هو کاڅن مې سبا میچ کې ملو دی دا کپتان مرته وای وای مې دوی ته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مغه ټیم کې امید خو ته ټول خپل بالر دی مونږ ام داسن وو نو بیا وای امید په سبا باندې می چوکړو وای کله چې میچ نه راخلاصو وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ مکمل دی وینو ډکو نو یعنی خو وختونو کې دا وسم چې کوم لوړې دی د افغانستان لپاره ډېر زیاتې قرباني ورکړې دي کدی به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله
یو بل برخه ته چیر راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یاره ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر تللې دي کوشش وکړې دي هر سفر عکس راواخلو او بل یره تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ تک تللی دی کاغه په سوریز ورلد کپ دا یا 20 ورلد کپ دا یا کوالیفای راوند دا امغه ګروپي اکشن هم همرا استی
دا اکشن رنگ دی
او ورسته برخه کې شپاله صفه رنگ دی او دا منځ کې دا نور دی هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اینه پرنٹ او په پرنٹ کاغه اکشن ښکاری یعنی د سینې دی چې مطلب ډیر خراب دی یعنی پرنٹ کوم دا انده سپینه ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دی هغه ډیر ښکاری
احمد سپتا سوچي دا د کرکټ کتاب لیکلای دی تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی
او ما تقریبا وو اتو کالو را دیخو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ میکاو یعنی وو اتو کال ز کیږي چې زاندبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول آل راونډران یو بال بال بالک تو خو بیټینګ نشو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی لهمدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 40 501
راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے موچنار نلری کرم نختر نلری کلے موچنار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی فخر نیولی انداز داسے اکڑا